السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د میزان تلې میاشتې 23مه، د 2000 کال د اکتوبر 14مه. په دغه خبري پروګرام کې وړاندې د هلمند د جګړې په اړه وروستي معلومات درکوو. هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي پوځیانو د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي. د بلاروس له وروستي وضعې مهم خبرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري، او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان او پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. او همدارنګه د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدراعظمۍ څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري، او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کانفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلی غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام مات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ییز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرانس له لارې سره لیدلي. ښاغلی خلیلزاد د دوو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14مې ورځ ته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري، او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعیل او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لار ومونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي خو دقیق شمېر نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو ښځو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15مه کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظمۍ څوکۍ ته د صادر ژاپاروف د نمولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیګ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیا او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري تجمندی. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 15مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې څلور. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټې دولس. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې شل.
تاسو لومړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
مانو مال ودین دی وځه خو څه د څه په هیڅ حالت کې نه دی. په شار کې زیر خورا دا د شار چا خو ټول طالبان نه ول دي کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکر کې ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکو دربار وایي په افغانستان کې بدون جنونو تعلیم ته بې پامایي دی برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سفیتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
د ژوند رنگونه به هم درته خبر کړو.
هغه امتحان کې کامیاب هم شوم خو ول څار لسم اسناد درلو ما څار لسم اسناد در سره نشته دی بس بیا مغه هغه امتحان هم داسې لاړ.
بیا مو هم سهار په خیر پیل له هلمند کوو. هلته له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دې جګړې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د جګړې له امله بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکي بیا وایي پوځیانو د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او اوس لښکرګاه ته کوم خطر نه دی متوجه. د هلمند والي جنرال یاسین وایي ډیر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو لاندې کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړی دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنیو له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادعلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو یې د تېرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي، د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادعلي له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي وو، ګرځو کور نهشته، کادم په ټریکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
په زراعو کډې را روانې دي، کډه اوس د کوره ووځم وبه ګوره چې ډېری کسان به را روانې موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وو. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلي، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتلو
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجلو خوراکي موادو او سرپنا ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویترز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستي بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستي په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوځ سمدستي نه تایید کړی چې آیا هوایي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او کنه. له دې مخکې د امریکا پوځ تایید کړی و چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسله والو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوې وي.
و موردل چې چارواکی وایي په هلمند کې تهاجمي عملیات پیل شوي او ژر هغه سیمې نیسي چې طالبانو لاندې کړي، خو دغو جګړو لسګونه زره کورنۍ بې ځایه کړي دي چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی نسیمه نیازي وایي د هلمند د تازه جګړې دوام به بشري ناورین رامنځته کړي. هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او تر اوسه مرستې نه دي ورسره شوي. په دې اړه مې له اغلې نسیمه نیازي سره خبرې کړي او لومړی مې دا ترې پوښتنه کړې چې دوی له مرکزه هلمندیانو سره د مرستې لپاره څه کړي او څنګه ممکنه ده چې مرستې ژر ورسول شي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولې دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې، تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره د امنیتي ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وای بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید
که وضعیت هم دغسې دوام وکړي څه فکر کوئ؟ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې او هلمند مرسته. تاسو ته معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا بل ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تر چې د ناامنیو څخه خپل ژوند د لاس د لوږو څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه دلمن اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووهي او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نا څه مرستې و کومکونه کړي چې کړي دي، د هغو څه مننه چې نه دي کړي، د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې ویلې باید ژر تر ژره د هلمند بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورسیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
سټارز اینډ سټرایپس لیکي، په هلمند کې د طالبانو تر حملو وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورځپاڼې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حملې کړي دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حملې کېږي دوی به یې دفاع کوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارډ په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځیان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتېري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پېښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتېری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستې یا مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته، زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼه لیکي دې پخواني سرتېري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او یو لاس هم نه و. دی 33 کلن دی. د په ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې 4 ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده، خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د شاروالی چارواکی وای چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه، خو ده د اسناد نه دي ورسپارلې. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنکړه. ورسپاڼه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هی دربار وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منونکی وو د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هی دربار د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډیر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% انجونې دي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼ انجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls.
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خبره کړې چې شي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنې د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډیر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوه شونځو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست د میاشتې د ولسمشري د انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي او اوس په لیتوانیا کې اوسي، له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکا چې د اگست د 9 د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا ګواښ کړی ک لوکاشینکا استعفا ورنکړي په ټول هیواد کې به پراخې مظاهرې پیل شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوي چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید و او په خپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني، د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغه هم درز لا اپوزیشن سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خبرې شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپل چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشنکو له پراسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشنکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره مل ول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللې خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. ښاغلی غنی دغه خبرې په ارګ ماڼۍ کې کړې او د هلمند روانې جګړې ته په اشاره ویلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو په لارو چارو خبرې کړي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته وغځېد خو دوی شکایت کوي چې چای غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د شاهین آسمایي او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستي پړاو ته تیاری نیسي. فاینل د جمعې په ورځ کېږي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او خاوندانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف وورل له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې اوربان رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ژوند رنګونه درته خبرو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورونه. نوم دڅه ده؟
نوم می ګلستان ده.
ګلستان د کوم ولایت اوسیدونکې؟
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې.
دلته ځفیلن ګورم ما تاسو یو غاټ دیګ ای خیده او ای شیدلی جوار پکې خرڅوي. هم دڅه ده؟
او هم دڅه ده ای شیدلی جوار پکې خرڅ.
ل څه مودې دې دا کار شروع کړی؟
دا درې سالور کال شاید کې هم دلته چې اخو ودریګو کله کله دی فور او لن اخو زیات ودریګو.
دا جوار د کوم ځای راوړې؟
دا د ننګرهار نه راوړو.
تر دې دمخه دې څه کار کوله؟
تر دې دمخه مې ماسلو متر دلسمه پورې مې تعلیم کو. دا درې سالور کال کې هم داس بس او سا جوار خرڅو.
کله دې هڅه کړې چې یو بل کار شروع کړي؟
ول نه یو ټیم کې امتحان مو واسه استادې د پاره خو هغه امتحان کې کامیاب هم شوم. خو ول څار لسم اس نادر او ما څار لسم اس نادر سر نشته دی. بس بیا مغه هغه امتحان مم داسې لاړو.
بیا دې تصمیم ونې مو چې دوه کال نورم درس وای چې څار لسم پاس شي.
دوه کال مې بیا نورم تصمیمونه خو نه کېده مړه. دواړه نه کېدل. دلته سره غریبي مزدوریم کېدل.
څنګه ما واده دې کړې اولادونه لري؟
واده مې کړې او درې اولاد لرم. یو زوی دې دولورین.
دلته په دجوار فلورلو کې څو پیدا کړي؟
دلته د سوراز راځي چې 300 پیدا کوم. خو د سوراز راځي چې 500 شپږسو پیدا کوم.
ها ها. بیا دې کور گزاره پکېږي؟
او ان شاء الله کېږي. شکر.
کورنۍ چیرته اوسېږي؟
کورنۍ ما غلطه ننګرهار کې اوسېږي. دلته اتاق لرو.
په جوارو کې چې مثلا تاسو یې د غزینه راوړی د نورو شیانو په پرتله ګټه زیاته ده چې دا کوي کنه امدا مزددي؟
بس نور شیانو کې د سی خاص مهارت نه لرو چې ما خرج کو. بس دغه کې خيو گزاره کو خپل تنخواه پیدا کو. بګي
په کورنۍ کې مو څو تنه کار کوي؟
په کورنۍ کې مو څلور درې څلور پنځه نفر کار کو. نور ممبرونه دی او مراره دی همدل تر سره اوسي.
په میاشت کې ټوله په یو میاشت کې چې حساب وکي 4 روپۍ پیدا کوي؟
په میاشت کې چې خمیاشو لګي تر 15000 افغانو پورې بیا هم گزاره وکي. لاس 2000 پورې هم پیدا کوي.
دې کار سره خوشاله یې؟
او بس خيو خوشاله یو خپل کار ده.
ډیر زیاته مننه وروره.
مخته ده.
وخت په افغانستان کې ونیمې بجې کېږي. پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. تر بل نیم ساعت زستاسو خدمت ته راځم. خو اوس مایک زر